السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باورې چې چارواکي وایي اسلام آباد بندر کې اسلام قلعه بندر کې د اورلګیدنې له کبله شاوخوا 1500 د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دي چې د او نورو راپورونو تر شو خبرونه د افغانستان او نړۍ د 7 په خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانګزای دراوروي.
سلام. د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي له افغانستان د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله د هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کېږي. چارواکي وایي تر 500 میلیون ډالرو تاوان لیدل شوی. او د ترکیې چارواکو نن اعلان وکړ کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 22 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل کې خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود،
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څو بعدي کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه یوړل شوې.
وزیربناهای افغانستان از هم پاشید.
ځینو نورو چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خبرې کړي. له دې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغې په شپږشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په 10 کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه په 1958 کال کې افغانستان ته دننه او تر نږدې 10 کلن حضور وروسته د 1980 کال د سلواغې په شپږشتمه وتل. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کېږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس یونس قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل د پرونۍ لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو پورې زیان رسېدلی دی. د اسلام کلا په بندر کې پرون د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. چارواکو رسمن خلکو ته د اوښتې زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو رویټرز اژانس د 6 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړی دی. افغان حکومت د اسلام کلا په بندر کې د لوی اور لګېدنې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته یې لیږلی. اسلام کلا له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې په کې د راپورونو په اساس تر 2500 بار وړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي وو. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلي دي. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار نن اعلان وکړ چې د ترکیې پوځیانو د هغو 14 ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10 د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو پر مهال د کوردانو د کارګر ګوند پی کی کی چې ترکیې ترهګر بولي دوه غړي هم نیول شوي دي. د نیول شوي غړو د اعترافاتو له مخې دغه 14 ترکان هغه وخت د کارګر ګوند لخوا ووژل شول چې د ترکیې پوځیانو د دغو کسانو د موندلو لپاره عملیات وکړل. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار همداراز اعلان وکړ چې د عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 15 کیلومتره ساحه یې تر پوښښ لاندې نیولې وه، د کوردانو د کارګر ګوند 40 وسلوال وژل شوي دي چې پکې 3 مهم غړي هم شامل دي. همدارنګه د دب خبره 2 ترکی پوځیان هم په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې. داکلو په خپل ټویټر د استعفا خبر ورکړی دی. هغه ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې ښځینه خبریالې ته د نه منلو وړ خبره کړې، د خپلو خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر یې استعفا ورکړې. له دې مخکې ښاغلي داکلو د پولیټیکو خپرونې د خبریالې تارا پالمیري د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ده د شخصي ژوند او د اکسیوس ویبپاڼې له یوې خبریال سره د اړیکو په اړه یې ترې کړې وه، تارا سخته وګواښله. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي هم د چیدی داکلو د استعفا په تایید سره په ټویټر لیکلی د سپینې ماڼۍ کارکوونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې دروند او شرافتمندانه چلند دی متعهد وي. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک پخوانی مشر و د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د انتصابېدو هدف دا دی چې د کرونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا پخوانی حکومت چې مشر یې جوزپه کونته کوله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر خپل ائتلاف سره د مخالفت له کبله ړنګ شو. ماریو دراګي چې په روم کې د ګوندونو له استازو سره پراخې خبرې کړي دي توانېدلی د منځلاري کیڼلاسي ائتلاف او محافظه کار اپوزیسیون ملاتړ خپل کړي. او نن د فبروري 14مه د والنتاینز ډی یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی. خلک وایي سربیره په دې چې کرونا وبا هم بی اندازی زیات خوشینی کړي خود ماینانو د ورځې په مناسبت د خوخی لپاره لدی فرصت ګټه پورته کوي. والنتاینز ډی یا د ماینانو ورځ هر کال د فبروري په 14مه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنې سوداګرو ته درانه زیانونه اړولې دي.
یو فاجعه دی د 1500 موټر زیات رښتوی دي. اوس لمبي امشته هیڅ شی پات نه دي.
د ملي مصالحه عالی شورا وايي طالبانو تر هغو د سولې خبرې درولي چې د امریکا نوې اداره د دوی د دوه تړون و ارزوي. نن پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د پای ته رسیدو دوه دیرشم کال دی. روسیا اوس د افغانستان په اړه څه کولای شي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې.
غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاري احتساب پیل کړی.
د ورګون نرمن ستر کابل اپرې د یارباکینو پوسټی دی بے عزتۍ در لړوي پر ټاکونه در باندې کوي. دغه په خاطر موږ لار باندې کړی.
د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزال محکمې براءت ترلاسه کړ. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړي شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. 4:08 دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشری ماڼۍ وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغلته پرون غرمه مهال اور ولګید چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځېدو ترڅنګ د نامعلومو وسلوالو لخوا یو شمیر مواد لوټ شوي هم دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلام قلعه ګمرک چې لسلر وشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبې تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غږ اورئ یوازې د موټرونو پرزې او د خلکو ګڼه ګوڼه ښکاري. د هرات سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو دوه لسیزو کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نه و مخ شوي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د یک شنبې په سهار خپله فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي پیښې په اړه سخته خواشیني ښودلې. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړي دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لارویو ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یې یاد ګمرک ته اطفایې رالیږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤول فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره یې د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لیږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوسمهاله دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د ښاغلي نوښت په خبره مالی وزارت د دې لپاره چې سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د لنډې مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د طی مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیستې دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګېدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. پس هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګازو او د تیلو د 8 ټانکرونو د سوځېدو خبره کوي، خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اور لګېدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلی دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي و چې په دغه اور لګېدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاد پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي.
و امور دل چې ولسمشری مانی وای د هرات په اسلام قلعه بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوه او دغه راز مالی وزارت د غلطه یو پلاوی لیږلې څو معلومه کړي چې څه پیښ شوي او ولې. په هرات کې مې لګوړاندې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مشر محمد یونس قاضی زاده وپوښتې چې ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څومره زیانونه اوښتي. نوموړی وایي
پرون ات سوزی شروع شوی دی، خوست با اسلام قلعه یوم گر سر یو فاجعه دی ده 1500 موتر زیاد ارک سوی دی، 2.5 میلیون دلار زیاد تاون ده خوست معلوم دی.
بله تاسو ویل چې حالت په اسلام قلعه کې ایدا محل اور مالی وزارت وای چې مهار شوی، یعنی په مکمل توګه اور بیرته گل شوی دی او کنه لا هم لمبیشته په زینو سیمو کې؟
اوس لمبی همشته هیچ شی ندی، پات هیچ شی پات ندی گیست عریق سو.
چو دلتا الاول دی چی موتر ولارو د گمرک و دانه و نور چو دلتا بازار هم و دکانون هم و او کنا کلک دغه ساحه تصویر که یوریدون کتا؟
بیاو 1500 موتر عریق سویتی، نور موترون و نور کالا و بل متفرقه متاسفانه غارت سویدی، دو گونه شی پات ندی ده هست گمرک.
دلته خو کله چې گمرک کې ستونزې راولاړې سوې دي، گمرک سوځېدلې، گمرکي چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولای شي دوی خپل مالونه گمرک کې او خپل واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي د محل په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین بزرگترین گزارګاه اوس کو تاسو اوس یو کمیته جو سیده که سبا کو کوشش کو که گمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات دا هفته بیرت کار شروع کو.
کوم ټانکر چې سوځېدلی دي یا نور نقلیه وسایل چې سوځېدلی دي تر ډېره شخصي وو او کنه دوی کې داسې مواد هم وو چې دولت پورې اړه درلودله؟
ګرد کالا شخصي کالا وو، د ګرد د سکتور خصوصي کالا.
او څه شی وو پکې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنه نور مواد هم وو چې سوځېدلی؟
د زیات پورې تیل او غاز او متفادقه اشیاء هم متاسفانه ارک شوی دي.
او د دې اغیز به په بازار باندې څه وي؟ دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولی دی، په لاندې وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیل او په بایو باندې اغیز څه وي؟
پرون د نن بازار بالا شوی دي او دا یو ګډ اشیا په ټول افغانستان یو تاثیرات لري.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضی زاده وو چې هلته یې په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په احتمالي زیانونو او اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د دلوی یا سلواغیش په ګوستمه نیټه له افغانستانه د پخوانی شوروي سرو لښکرو د وتلو 2.5 کاله پوره شول. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د وروستي سرتیري په تیرېدو سره پر افغانستان نه کلن یرغل پای ته ورسید. له هغه وخت نه تر اوسه د نړۍ وازه بدله شوې او اوس مهال روسیا د شوروي د وارث په توګه په سیمه کې خپل رول لوبوي، خو اوس دغه هیواد په سیمه کې د تحولاتو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لرلی شي؟ په دې راپور کې مو ورته لنډه کتنه کړې ده.
پا
پر افغانستان د شوروي یرغل له امله دغه هیواد د دوو سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډېری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا په رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتلو اړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قرباني اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1980 کال نه راپدې خوا د افغانستان په جګړو کې ښکېل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی. خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستي په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر سمت:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفتگوشونی داشته،
له طالبان سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوي، له خبرو معلومه سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتون کده او په خپل ګټه یې بولی. معلومه ده چې پوهی روسیه ته څو قضیه د اهمیت وړ دي. لومړی، روسیه د هغو ترهګرو سره چې روسیه ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګریزې ډلې په مرکزی آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزی آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظې بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ییز اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري. د افغانستان په مسایلو کې ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري، اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیې ته هم کوم سیم چراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا د جګړې مقابل لوري اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
گاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. چې افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامداره توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشه.
لدی سره روسیه د افغانستان لملاتړو او متحدو هیوادونو لړډلې ده، او د بین الافغاني خبرو اترو لاري د افغانستان د جګړې د پایته رسولو په اړه امریکا له هڅو ملاتړ اعلان کړی. سمو د وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی و. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس استانگزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لیده کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپلې ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې مۍ میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی، او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل طالبان د غشان د امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست. تفصیل په دې راپور کې
د اصول په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پتمه دي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو څه امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونې وکړي خو که تړون کې تغیر راولي بیا به زه که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ واک تل رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنا لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه غبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان ده ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت دی او همداراز د خلکو سره. د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 26 په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته پر رسېدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ورزوز یو شمیر ولایتي راپورونو ته د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټر او چلوونکو اعتراض کړی او دوی وایي چې د کار نه هم لاس اخیستی. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومژي ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت د لوړې کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کومه پوستې دي د ورګون نرونڅه تر کابله پرې د یاربکینو پوستې دي، بې عزتۍ در رړوي، ټانګو ټاکونه در بندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړې ده، چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړی ده، موږ په خوښه لار بند کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 ورځو درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي، که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور موږ د ترانسپورټو سم پازابي پر لارې د پوستو سم پازابي چې اره پوسته مو پازابي زوروي نظر جنت وایي چې اره پوسته دراشه د خدای تر ابده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو غږ یې نه ده اورېدل سوی. ده هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورټ نه وشي کړی، هغه موږ ته بېخي د منلو وړ نه دی. په دوهم قدم کې زموږ دا مشکل دی چې پوستې د موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والي سره تم ویلی، په روضه کې مې ودرولو، ویډیو یې هم سخستې ده ورته ویلي مې دي. د غزنی پوستې دي، د سپندې پوستې یې خلي، د تودې چینې پوستې یې خلي، د ماکور پوسته یې خلي، د جنډې پوستې یې خلي، پوسته د کراباخ پوسته یې خلي، ټولې پوستې د موږ نه پیسې خلي.
دا غزنی چارواکی هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بریج جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لارې کې خزیګان به یي، ولې ډېر بې حده ما کوشش کړی ده، پوستې خلک تبدیل کړي دي، دوه درې نفر نیولي دي. خبره په دې کې ده چې موږ خلک ځلې کوو، خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د ځورونې تر څنګ د ترانسپورټ په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. د وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورټ هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ترافیکو په مدیریت کې د 1500 افغانیو په بدل کې پرچه ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ترافیک پیسې وانخلي. خو وایي ترافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 500 افغانۍ اخلي. ومې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورټ وزارت له ویان سره شریکه کړم، خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میرا چې تاسو دا اله کړې ده د اوس لپاره جواب نه ورکوي. هیله ده وروسته بیا کوښښ وکړي.
وروسته مې بیا هم هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې پسونو موټران ولاړ دي چې ډیری یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیضا کېدو براءت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ټرمپ د استیضا محاکمې ته رایه ورکړې وې، خو د استیضا لپاره لازم شوی شمېرې پوره نه شو کړی. نور د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالډ ټرمپ استیضا کېدو ته رایه ورکړه، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند 2 سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت ته رایه ورکړه. ټرمپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغوی د خلاف رایه کارولې وای. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالډ ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل ده د ډونالډ ټرمپ نه استیضا کېدو ته رایه ورکړي ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبعه دی، او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیضا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالډ ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالډ ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استیضا محاکمې د ردېدو په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هرکلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او په راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیضا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیضا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې د مازدیګر 4:30 شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت د خبرونو لنډیز صفی الله ستانکزی دراوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤولانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 22 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو پورې زیان رسیدلی. د تیلو او ګازو 500 ټانکرونه او باړونکي موټر یو په بل پسې چاودلي او اور یې اخیستی دی. د ترکیه چارواکی وایي کورد ملیشو 4 په بخنی سره 10 ترکان په عراق کې وژلی دي. د ترکیه دفاع وزیر خلوص یاکار نن اعلان وکړ د ترکیه پوځیانو د هغو 10 ترکانو مړی وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي دي. د عملیاتو پر مهال چې د دوو کسانو د موندلو لپاره ترسره شوي و د ترکیه 2 عسکر هم وژل شوي. ترکیه دعا کړې 8 د کوردانو کارګر ګوند غړي وژلی دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې ده. داکلو په خپل ټویټر باندې ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې په خپلې خبرې پښیمانه ده او استعفا یې ورکړې. او د فبروري 14 د ویلنټاینز ډی یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی.
زمون کاغله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. د خبرونو لنډیز مو چې واوري ده ک غواړي چې تفصيلي ولولي او یا هم واوري زموږ ویب پاڼه ته ورسی. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. وړاندې 219 پروګرامونه راځي د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرام خو ترې مخکې یو بل نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هیله غوړولې او ډاډ یې رامنځته کړی. د خبری اژانس په اسرائیل کې د واکسین شوو کسانو په اړه له اسرائیلي څېړونکو نړیوالو څېړونکو د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او دغه راز د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړي. د دوی د راپور تفصیل اسمت څاروان اوروي او په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام ماهروي اوس پام وکړي د راپور.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څېړونکي سټیفن برنل رویټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقیقي نتیجې د دغه پوهنتون د څېړونکو له لوري ارزول شوې دي. په اسرائیل کې د دسمبر له 19 نیټې د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټې د فبروري تر 10 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څېړنو له مخې کومو کسانو چې واکسین یې کړی په تېره بیا هغوی چې 2 دوزه واکسین یې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څېړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لږ تر لږه په سلو کې 9 او ډېر تر ډېره په سلو کې 15 د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څېړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څېړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې د دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وبا له پیله تر اوسه په کووید 19 5,216 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې 20 یوازې د جنوري په 1.5 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نه و رسېدلی.
څیرنه وای حتی هغوی چې یو ډوز واکسینې کړی او په کورونا اخته شوي د مرګ خطرې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوي دي. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون بهیر ورو دی، ډیری اسرایلي اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللي دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوي چې له واکسیناسیونه وروسته تر یوې میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادۍ رادیو عزتمند اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی لخار د صفا په نامه یوې زده کوونکې ازادۍ رادیو ته ویلي چې ډېرې کډې د دې ولایت له ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوي. د دې له امله په سلګونو نجونې چې پخوا یې په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې زده کړې کولې، اوس د ښوونځیو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکي په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
یاسان راغلی دلته په کور کښې ګوتې وایي د یو څو وخت لپاره دلته نجونو ته مې درس ورکوو چې هغه دې نه وایي پو
د قرنطین په موده کې بیخي تړلی و د ښوونځي. د نجونو د ښوونځي دا ښوونکي څوک وي؟ معلمان یې څوک و؟ نو ته په دې ښوونځي کې نه وې؟ ولې؟ تاسې د دې یک ولسوالۍ نه راغلي یاستئ مرکز د غزنی ته؟ اصلی ښوونځی خو ویجاړ شوی، خراب شوی کنه؟ اوس چې دغه غټې نجونې ورځي دې دپاره کرې کور نیولی؟ هماغه وړې چې ورځي وړې په شخصي کورونو ته ورځي، هلته درس وایي. نو تاسو اوس څه غواړئ چې دغه مکتب بیرته ژر جوړ شي؟
نه دا چې د غټو نجونو ته بیا لاله په سیمه کښې باید چې دلته په یو کور کښې یو دوه ښځینه معلمان داسې دلته نږدې وښېده بخل.
تاسې وایي چې په شخصي کورونو کښې دې غټو نجونو ته کتابونه جوړ شي؟
هو دلته بیا لاله په سیمه کښې دي بعد لاله په سیمه کښې کورونه ډېر شته چې بیا ټولې مځکې دي دولت چې باید چې ورو یو دوه درې وي هغه استادان داسې وکړی و نجونو ته درس ور وښي چې هغه خو مییا معلمان یا دفتران چې
ته خپله غواړې چې نور تعلیم هم وکړې؟
ولې نه کوم. ما تر پنځم سنف ورځې بیا خپل سوالي کښې رقم کړی چې طالبانو نه کړې خو دزه دا وس چې اوس نه ځي.
نور نجونې هم غواړي، شوق لري د زده کړو سره.
هغه ولې لکه دومره درامت کړی چې راته ما تر نن سنف ورځې دوه درې کاله وشي پاتې داسې کورونو کښې اوس ناست دي
دغه ښوونځی چې د قرنطین په وخت کې وران شوی و د هغې نه وروسته خو ډېر وخت ووتو. د دولت څوک نه دي راغلي، کار یې پرې نه دی شروع کړی؟
نه نه، پریه پریه نادرات دی خلا حیاتا نادرات دی وگیران دی دی کوریم دی
د دې سیمه خلک د دینجینو پلرونه په ګډه سره والی ته یا د پوهنې رئیس ته نه دي ورغلي دا شکایت ورته نه دی کړی ولې نه ورځي نو ته وایې چې د نجونو دا ارزو ده چې باید دا مکتبونه جوړ شي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاندې اغلې نجیبې آریان سره شریکه کړه نجیبه جان ډیره کورنۍ راغلی مرکز ته په دې کې په سلګونو نجونې شته دی چې په ولسوالۍ کې درسونه ویل لیسې وې مکتبونه یې و نو اوس دلته بې سرنوشته دي دوی وایي د دوی دپاره څه تدبیر شته څه پلان شته چې په دغه مرکز کې اوس راټولې شوي او درس ووایي
مرکز کې دوی
چې
مکتب نشته
ورته مکتب نشته دوی دا هم وایي چې په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالی دي خو که امکانات لري او دغه موږ ته جوړې کړي او خزینه شاګردان یې وګمارل شي نو موږ به بې درسه پاتې نه شو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو موږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر اوسي موږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جست شي
نجیبه جان په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالی دي خو که امکانات لري او دغه موږ ته جوړې کړي او خزینه شاګردان یې وګمارل شي نو موږ به بې درسه پاتې نه شو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو موږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که موږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر اوسي موږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جست شي
نجیبه جان دا هغه نجونې دي چې د دې ولایت د نامنه ولسوالۍ او په دې ولایت کې د نامنه یو یا نورو دلایلو له امله په غزنی ښار کې میشت شوي دي د دې په خبره د دې ښار د بې ځایه شوو کورنیو اکثره نجونې له زده کړو سره ډېره مینه لري ځینو یو وخت په خپلو ولسوالیو کې څلورم پنځم شپږم اووم او د دې نه پورته ټولګي هم خلاص کړي خو اوس پرې دغسې وضعیت راغی چې له زده کړو بې برخې بلې اورې یعنې ادامه ورکوي
او د پتی برخه کې چې ځینو ولسوالیو نه خلک راغلي دي او د لاسرسی نه لري زده کړو ته یا دا چې مراکزو ته لاسرسی نه لري نو په پام کې همدا ده چې د غزنی ولایت د پوهنې ریاست سره په همپګۍ موږ وکولی شو ورته په راتلونکي کې دا زمینه برابره کړو چې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي که چیرې موږ په لیسو ته دوی لاسرسی ونه لري نو په ډېری سیمو کې حتی په مراکزو کې موږ له کرایي کورونو څخه ګټه اخلو هغه ځایونو کې چې لاسرسی نشته دغه ټولې هغه بدیل طرحې یا بدیل لارې دي چې موږ د هغه په واسطه کولی شو هغه کسان چې له زده کړو لرې پاتې ورته دا زمینه برابره کړو چې د زده کړو په بهیر کې راګډ شي
نجیبه جان متوجه به اوسئ چې ما صرف د نجونو په خاطر دا خبره وکړه هلکانو په هیڅ کې دا مشکل نشته
صحیح ده خو ګورئ زه باید یو دفعه دغه غزنی ریاست سره سمه هغه وکړم که رښتیا د ستونزې خو باید رسیدګي هم ورته وشي صحیح شو زه بیا هم دا مسله تعقیبوم که چېرې مهمه ده مننه
و هم اوریدل چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکي د سلګونو نورو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي چې له ولسوالیو نه ښار ته د کډوالۍ له وجې له زده کړو بې برخې شوي دي او د پوهنې وزارت ویان دی اغلې نجیبې آریان وویل چې حکومت دغې ستونزې ته پلانونه ترتیب کړي او په پلي کېدو به یې لاس پورې کړي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار څخه راستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو کچېری تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو شمیرې در سره ولیکي کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور منځن ټوم ورزو د پیغام بو وره
بیا السلام علیکم زه محمد اسحاق افغانم د کندهار څخه زه مې یو څو الکو پیدا کړې دي د څو کال دي دلمن دي دلمن نه دالې ول سوالې دي چې ډېر شته بغاره وخت یې د خپل کوټه زمونو چې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورنۍ ما ژغوري راځي خپل خوشمې دي بوزي زموږ دغه د درې او څو کیسه موږ تاسو سره سره دغه ټول د ټلیفون شمیره او سوامه سپر سپر و سپر د دوا یو نه کینځه و دوا په شمیره بل شي نه سپر و څلور اته نه درې دوا و و دوا په شمیره یو ځل بیا سپر آیا د پنځوس دوا نه پنځه سو دوا آیا سپر څلور آیا د اتیا پدېش و سو دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں زلبکار زواک پہ دیشن مندی نات لوا شیر ولسوالی څخه ساتیر اجتا دا پیغام پریس دم مشک میم دا پیغام پریس شی ول دلته یو روز د محمد دوین په نامه باندې شی مشوره په نانا باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پریښی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا هم ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوی عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دي زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر و دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا د ټلیفون شمېره ځلې بیا صفر و دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا د ټلیفون بل شمېره صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته شمېره ځلې بیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمېرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 3 1 همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 یاو پینزه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړو دا د موږ هم در تخبره کړو اوس په د خبرونې د جوړښت سره سم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم صاحب الاول خبرې کومه د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ دادل خیل زکریانا دا آزادۍ راډیو ټول تر کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم بعد سلام زما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې آتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پېښور د ګنج د سیمې نه ورک شوی تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی ډېر کوشش هم وکړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ ورور او دا خسریا ورک شوی دی د پېښور د ګنج د سیمې نه نو هر چا ته کوم معلومات دي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړئ 8 8 4 4 2 4 4 5 بل شمیره 0 0 4 نه شپاق اتا سالور شپاق دیر مننا آزادی راڈیو کارکون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیر مننا بریالی اسے
السلام علیکم ورور جوړې په خیر آزادۍ راډیو ته سلامونه ونې کې هیله احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده چې په نوید په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 4 0 0 4 1 1 0 دا د ټلیفون شمیره ده. که یادی غږ او ریکوری ډېر پریشانه ده، معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به یې مشرینه به هم ترلاسه کړي.
ما یو ګرو راخشي دی دا 5 کاله کېږي چې ورک شوی دی، نو نه د ژوندې راسته نه د مړینې راسته 5 کاله کېږي. چې د کور وطن لیدل نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. کال چا پیدا چې په دغه لمبه دې زنګ راتلل صفر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه صفر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه.
السلام علیکم. عبدالمعز احمد کابل نه مې اړیکه نیولې ده. زمنګ یو ورور د مدرسې نه 5 کاله کېږي چې نادره کړې په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی. او د چک د ولسوالۍ دی. که څوک خپله زمنګ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي. 0 و 0 5 2 4 0 3 1 والسلام.
الو زه اکمل د هلمند د ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک ورک دی، احمد یعقوب نومېږي. وروسته 5 کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نشتم. نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که د بل ورور معلومات لري. 0 و 0 3 0 1 1 5 ما را بیا تکراروم. 0 و 0 3 0 1 1 5
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلامونه نیکې دي. کرامات ازادي رادیو ټول کرام هغه تاسو کې روز او خوشاله به تاسو د الله مجاهد هم لکه زمونږ ولایت خان محترم اوریدونکو، زما یو ملګری سید محمد په نامه تقریبا 5 کال کېږي خپل کور څخه نداره کوي. نو هر څوک د په حق له معلومات لري نو زما ته دې په تلیفون شي. نو تما څنګه چې د زمونږ ولایت د نادالو ولسوالۍ د سید آباد اوسېدونکی دی. نو هر څوک د پاک له معلومات لري زما سره په دغه کوښښ مرو ته ما څو نیسي 0 و 0 5 و 4 2 3 0 3. یو ځل بیا شمېره تکرار کوم 0 و 0 5 و 0 3 0 3 د لا پما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راجو ٹولو کرکون کے تھا اور ٹولو ادب کو تھا. السلام علیہ حمزاج خان سید کا ولایت جانسل السوالی جا شکر لکھنا چی زنگ وانا ما ورور اسلام مسکل کی جی شبرخت نادر کدہ اس معلومات کے نشتہ کندار کابل علمن فروب شد او هیچ معلوماتی اونو خو کار جاته ده پاکستان معلوماتی نمیم لماسون ده ده جاد و جبان زور ده ده جانه خیده و بسمالی ده پاکتیکا و لایت ده ده شکر کلا و سیدون که ده ممونت ده که دینا بل زنگوی سپر ناویا اتیا اتنیوی یو سلوان سپر ناویا اتیا اتنیوی یو سلوان راست دینا بل بانی ممونت زنگوی ده بل میرابانی.
السلام علیکم. زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی. د پلار نوم یې امیرګل دی. د اتویشتو کال دی. د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و. تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. ورونو نمونه دادی مراد باز آغای گل او عزت نو د مهربانی لمخی که یه هر چه تا درکی یای پیدا کی پر داغ نمبر می زنگ را تو وحی سپر وسوا ندیش اتیش سلیدویش نمبر یواری بیاد افتوان سپر و سپر سپر ری ن دوا اتا دوا سلور هر چا ته که درک معلومی یا پیدا که دوا لکه روپی جایزه لری او داغ از ما پیغام دوا واری یا دره واری ما ازادی راژیو تا پریش شدی به مهربانی لمخی داغ از ما پیغام باید خام خان نشد.
سلام علیکم. زه شبیر احمد به کندهار ولایت سن خود د میوان لسانی د سن خود د پیلو سکز مایو د مامازی د سلاستان میز از د پاتسره تاکی شادی ادوا کارو کی د کوت خنا درا کتن شهر مسلمان و د پانا معلومات لری نسر د تلان سنرا لري کوم سپر اویا نشت پر سلور تا او نار تا او سلیت سپر اویا شپاز نا سلور اتر سلور سپر نسر د پدانا می او انام ورکوم.
بلی السلام علیکم. زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کشم. زما یو وخت شی ورک دی د ستار په نامه دی. دا عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی. په باغران کې بیا د خود دی. د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي. دا لس کاله کېږي د خپل کوره څخه نادرکه دي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی و د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي که هر چا عبدالستار پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// دواتیا درو پنځوس د پسیو نمبر مو دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه دوه صفر شمیره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر دا زموږ د پسیو نمبر دی هر چا ته در به حق نه معلومات وي موږ د په دا شمیرو زنګ ووایي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي عبدالستار نومېږي د جبدالعزیز زوی دی ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي هر چا ته به معلومات وي موږ د په دا شمیرو زنګ ووایي ازادي راډیو څخه ډېره مننه السلام علیکم
مننه کوم کور مودن ګران اورور چې خپل پیغام مو راستولوي د دې موږ هم در تخپور کوي هله ده چې وکولې سو د همدې خبرونې لاري استاسو او د نور غدوستانو چې خپل عزیزانو په سیګرزي یو همکاري وکړای سو نو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم کور ودان چې د دې پروګرام په تنظیم کې را سره کومک کوي او استاسو هم مننه کوم چې پیغامونه مو راستولې و د نور پیغامونو په هله مهم يم تر خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پریادیم زچه قدم به قدم گدم.